په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ وژل شوي دي او یوې هندي محکمې ټولو هغو دو دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله دمخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. ښاغلی علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنايي فرصت رامنځته شوی. نو هغه سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه او وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې دمخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله شي چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یو تګلارې ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیلزاد داسې مهال دوهې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغې ادارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسؤول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګارور نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لاس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګیدل ده.
بیګم اوستن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګیدل چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولت زیوی د پیشی درې ټپیان چې ماشومان دی روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ غلا ازادي راډیو ری په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خپره سوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر ماکسیم ستپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 تنه یې ماشومان او 101 تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د ستپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه په روختون کې بستر سوي دي. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې 4,109 تنه ترې مړه سوي دي. او یوې هندي محکمې ټول هغه دو دیشو کسانو ته چې نږدې دیش کاله د مخه پر یو جمعات په بریټ کې پلاسلرلو تورن ول برات ورکړ. هغه بریټ چې جمعات پکښ ورانسو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاریخواله راو پاره چې شاو خ 2000 کسان پکښ ووجل سول. د هندو ملت پالي بهاراتیا جناتا ګوند یو شمیر لوړپوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې په اتر پردیش ایالت کې د بابری په نوم د شپاړسمې پیړۍ پر جماعت د بریټ سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جماعت د رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ شوی او ادعا کوي چې جماعت د یو زیارت پر سر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې 940 کسان په دې بریټ کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخته له دې ډلې 11 کسان مړه شوي دي. پاته دو دیر شتنو نن د یوې ځانګړې محکمې څخه برات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران شوی وو او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان شوی ثابت کړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. ولنه پرپورنه کې باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې.
اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په
باندېمې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
په دې اړه مو د چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې د ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کمون کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیوال ورځ ده چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، د هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لاس ژباړه کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې نن او راتلونکو څو ورځې به د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل له مخې کابل، بدخشان او ننګرهار بیا هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وای په هغه ځایونو کې چې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لاس وشت میلیمتر پورې اټکل کیږي. موږ مبارزه او د لایګاری څخه غواړو چې په وخت او زمانه کې آگاهی دي کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنیو خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د څلوېښت زره کورنۍ لپاره وه تېره ورځ ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. دغه ورځ په کابل کې هم له لس زره کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوس مهال دغلته اسمان نیمه وریز دی، خو تیره ورځ د دې ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والی ویاند وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداري په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې لامل یې دوه ویتنه ووژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول، چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپناه نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موردل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راووتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دا خبر دا ډول خبرداری ورکول کیږي څومره معمولا دقیقه وي.
مخپلام نو وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم کتلې چې هلته د اورښت کچه د لس ملي مترو څخه تر شلو ملي مترو پورې ورېدلې، یعنې یو سانتي څخه تر دوه سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بل هم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. یو شی بل هم غواړم چې ویم، هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې د نوي وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دوی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د هغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کړي. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی. خو
معیار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې دا خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي؟ خای په یو سیمه کې ډیر باران وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په غو شدت باندې نه وی راوتل.
ستونزه هم دغه ده. اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه اداري. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوال سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنا چې په یو ځای کې مثلا اورښت وخی بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یوې ولایت یا د یوې ولسوالۍ په سطحه باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل څنګه د وړاندوینو دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولی، ځکه چې اورښت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راشي هر شپږ ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت دغه وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډ راته ووایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولی شي چې د زیانونو مخه ونیسي، که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندېمې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کومې ستونزې چې موږ وړاندېنه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو هم به مو سیستمونه مختزي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي، باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چیر دی، نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي، ویالې، هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلې. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالي سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوری ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل،
بهخي د سلوړې ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیولې ټولو تر ټولو عالی ترين مرجع د ځوانانو عالی شورا د جلاتنوب جمهور رئیس د غلرنیت پاسه سره مستکیږي چې پیړې پیړې بوزوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتو کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبری کچه د تصمیم نیونکې یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای سي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مجتبا له پکتیکا او اسد الله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
ای برنامه یک برنامه همشموله ملي خوشبخت
دا برنامه ملي او همشموله ده. لنی کمرغه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوی ترڅو د ځوانانو د وڅنۍ ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نور ستونزې دي پرې بحث وکړو ترڅو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لار ده خي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده، دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان لمخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیز وي چې اته غړي د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو لوري او شپږ کسان به هم د حکومت لوري له هېواده بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغه شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هېواد په کچه په ملي او مهمو بېلابېلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر دې زیات سي او د ټول هېواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړیتوب ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غناست کې ګډون کړی وو.
دولت خو د کوم اته کسان چې دی غوښتي چې زمونږ په کاچا باندې افغانستان کاچا زمونږ نه مری فکر یا وټا کې هغه هم ځنه رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوښتي. دا د خارج نه کوم ځوانان رسي هغه د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو دې پک له باندې د معلومات نه اته نفر د ټول افغانستان په کچه باندې کړي. په دې کې اهل هنود تقریبا 15% شپږ فیصد اهل هنود لورو مخ وطن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پموم کې نور ډېر پشایي قومونه نور قومونه د ډېر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول په اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزې چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کومه خاصه مشخصه تګلارې او فعال استراتیجی نه لري د بیکاری د محکول لپاره او په دې شورا کې کوم خاص ظلمال وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ظلمال پر بنیاد باندې راغشتل سوی وای. دلته اکثره دروابطو په اساس باندې د وضعیت کارونه ورته بشل سوی دي.
د غزوانان وای حکومت د غزوانانو لپاره په داسې پلانونو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت د سروې لمخې د افغانستان نږدې او یا سره نفوس ځوانان جوړوي. تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو معینیت و چې وسی علي شورا هم جوړ شو.
و امرودل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي، خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا ژباړه مخکې ته داسې کېدلې چې تم ته جمله ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبا ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وای، ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وای تر دې د مې نګدې اتیا زره پښتو جملې ژباړلې او خپل دې حد ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري، هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي ما هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو دا غوړي دا وسوم دا په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی چې وسدا دي په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دي زرګونه خلک یې کاری ټول نړی کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅ څوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتو په هدف تر سره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ ل یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ تر سره کړي. عبدالباری ل نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شو، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لزګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلروشتمې غاڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورسپانو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچ په ترکیه کې د یو استوګن افغان لوري تر سره شو. لدی ورسته ل اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسی، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وای، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی. تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوې دي او درې نورې یو ځل چاپ شوې دي. د کې له دري ژبې شوې، له انګلیسي ژبې شوې او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وای تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي. خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بيستونزو نه غني او وای تر ډیره ستونزه ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصن پښتو ته 80% ژباړه د فارسی منابعونه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسی ته، دوی د فارسی نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په آلمانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لاس ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي. خو په وینا یې په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوی کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو د سیمرجې نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانې د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې ده منظور
شوی نه ده. خاغلی مومند اویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینه په افغانستان کې د ځینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت له امله نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیر یې ان سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیاته اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په یغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده. باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوج باړل شي، کله لومړنۍ ژبې نه راوج باړل شي ډیر ښه به وي. که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر درشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ورنړي والا موضوع د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نخته دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوتیانو په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونه د آذربایجان پوتي وسایل ویجاړ کړی دي. دوه هیوادونو پر ناګورنو قرهباغ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړه کړې دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربنده راوروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وشل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشان یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرهباغ چې ارمنیان ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی ښار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. دا هم ویلي چې دې بریدونو د ملکیانو په ګډون مرجوب دي اړولې دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړي دي. د ناګورنو قرهباغ بلتون غوښتونکو مشر هم دې ته ورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرهباغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان ترڅنګ یو لاس شي. ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني، خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغې ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل سوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان سوي دي. په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي. د اوکراین د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 4020 نوي ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او یو سل یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو 2 کسانو ته چې نږدې 1.5 کاله د مخه پر یو جمعه په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ.
نجه صفی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سیالیو آی پی ایل پروانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوړ لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د دلی کیپټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدان بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپل کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي لیکي تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې هدف وټاکه، خو ډلی لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هغو لوبغاړو په سوځیدو یې ایله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د ډلی کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماښام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریروت او موجهای امو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیر ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ نهم دور د تیرې پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی په مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی څانګو جوړول شامل دي.
ازادي رادیو او ری مخکله دي چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزو خبرونه ته ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نخو د جوړولو د مخنیوي لپاره دا سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نخو د جال مخه کاملا نیسي. اسمه څرونته وګښو.
د لومړي ځل لپاره چیرونکې د ګوتې د داسې نشو په اخیستلو بریالي شول چې هیڅ کله جال کېدای نشي. دا کار د نیویارک د پوهنتون چیرونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د پنځو ګوتو د رګونو درې بودي یا 3D عکس اخلي چې جال کېدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جال کېدو سره مقابله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څیړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څیړونکو کشف کړی ده. دوی د یوه درې بودي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بودي تصویر اخلي. د دې سیستم له لارې اخیستل کېدونکې نښې دومره دقیقې او څرګندې دي چې د جعل کارانو لپاره د درغلی امکان نه پرېږدي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوټو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. چیرونکی وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نیوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بیې او په دې اړه چې بازار ته به کله راووزي څه نه دي ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلای کوم. دا ونې لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونو فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادره کړي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري، او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بینان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په یوازې د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغیري. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کیږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر، دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به د هغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري. خو بنا د دې چې په هغه زړه پر نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسي چې د آواز واوري، اول ته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي، او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړې ده هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه، او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد به هم دغسې حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو. نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضرورت او احترام کې دغه سه د اونجون ضرورت او خواست مشروع او هر څه چې هغه اونجون ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په پاملرنه سره باید احترام ورته وسی. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کېږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګی ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کارته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ګرځندویانو یا سیلانیانو پاک لڅوم را پیګی
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي زکه چې فرهنګ او انانه او کلتوري دالته خلک ویني. دا سه هیوادونه دي چې تقریبا 20 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سایل تللی یاست؟
ایرات ازما مزار تازما کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم قتل مونږ ته خده.
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري؟
تاسو کولی شئ په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسو کولی شئ زیارت ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ تفریح ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ د طبیعت نه وګورئ، تاسو کولی شئ آبدات تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې په اکل غږیږو. بیا یې ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لش پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی. خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو. د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پېژني، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو، لرغونو ځایونو، پخوانیو اصیلو شیانو په هکله معلومات ټولوي، ځان ورباندې پوهوي، بیا یې په خپله سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي، د افغان تور د تصدی د ریاست رئیس احمد فردین زیایس خمو پوښتلی دي.
کله انسانان ژوند وکړو د دې ژوند ګردشګری ضرورت او البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی، البته د ګردشګری شناخت محیط دی، د ګردشګری مذهبي دی. کله موږ تاسو زیارت تاسو تاسو غواړي یو چی ته لیدنه وکړي او تاسو غواړي سفر وکړي، البته سفر د سکونت هدف بنوي او هلته نه غواړي تاسو اشغال د وظیفه به وکړي، دا ګردشګری دی. البته دا ګردشګری مخکې ډیره امکانات لږ و، خلک ډیر په مشکل بیا هم د ضرورت و که خلک تللی دي، نن خارج افریقا کشف کردی، نن بلقاره کشف شویدی، هم دست گارد را آقلو، بیا سرکونه جور شو، بل سهولت را آقلو، ترانسپورت بحری، کشتی خلق زی و رازی دم یا سهولت دیم، در قصه اوست مدرن شویدی، پو تیارو خلق گیرزی، پو مکتاس کوش پر دیر، لند مده کوش یا ولایت تبلا شو یا بل ملک تبلا شو، موک 15 سال وقت کلا پو دی برخ تجربه لرو، موک وستم پو میدانوایی که پل ترانسپورت لرو، خپل غرفه لرو او خپل زای لرو، تر دوال از سوا شرکتون دیر موک پو افغانستان لرو. دی برخه کار کی
افغانستان لامغه پایله د ګرځندویانو لپاره پزړه پورې ټاټوبای وو. د افغانانو میلم پالنه، خکولی تاریخی زایونه، لرغونی چیزونه، غرونه، دښتې، ځنګلونه، هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به په ځان راماتول. د ګرځندوی او د گشت د ارزښت پکله د ګرځندوی او چلنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپلې پیسې افغانانو ته مصرفوي، فامیلی اقتصاد تقویه کیږي، هغه شیان چې ته په کور کې جوړی هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګه او ډېرې پیسې لاسته راوړه. یعنی ګرځندوی کولی شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ و انانا او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي. څوک درو ته ځي، څوک اوبو ته ځي، څوک دوایي لپاره ځي، څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي. دا مختلفه ده، یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې داسې چې افغانستان ته هم راځي. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال ده چې دا څه رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې وه، 5000 کاله تاریخ هم لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو. شیرینې اوبه د دنیا دلته شته، وینیم او تاسو ډېر زیات ځانګړتیاوې لرو. دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک راځي.
په کابل کې باغ بالا، بابر بند، ملي موزیم، آرشیف، ګالری، بالاحصار، باغوش، قرغې بند، د پغمان تاریخي او شنې سیمې هغه ځایونه دي چې د سیلانیانو پام ځان ته اړوي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه یې خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نوم یې عجمیا محمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل ما کوم شی م خوښ سي واخلو. دغه یم نواسه لره معلومات هلکه دمه دغه هغه به ورته واخلم. هغه جامپرک مې د 500 روپۍ به یې قیمت کړی دی. دلته دا هر څه دي، بعضې ښه ښه شیان دي، انتیک انتیک. سایله مه کوه، نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضی شیانه تفریح شي. دغه پاکولونه ولیدل، دغه کولی ولیدل، د بعضی شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم زما ایرو ته زما مزار ته زما کابل ته راځه، جلال آباد ته. دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي هغه ته زما خلکو سره لیدنه کوم. رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي، څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم او اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې ځای ته راځم. کتل موږ ته ښه ده.
نوم مې تورا درزن قیمت ده. کندوز ته تللی یم، دلته په کابل کې یم. جلال آباد کې زیات وخت مې تیر کړی، کونړ کې مې تیر کړی دی، پاکستان کې وخت تیر کړی دی، هجرت وخت کې چې تاریخي دغه ډېر ښې ګورم، ډېر مزه راکوي، ډېر خوند راکوي. د دې مخکني شاهانو پاچاهانو د کارکردګي ته دې داسې ګورم چې دا څه کړي دي او څه نه دي کړي. ګشت خو ډېره فایده لري، هر څه نه خبرې چې کور کې ناستې خو بیخي و دی د هېڅ نه خبرې، هېڅ نه خبر نه یي او گشت رو ډیره فایده لري. غیر د دې نه چې ورزشي حالات یې ښه کیږي، نور د هر څه د دنیا د ټول احوال نه خبرېږي چې طاقت ولري د ګرځېدو. ګرځېدل ډیر ښه دي.
ژوند
په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د 1340 کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه پلاس ګنډل شوی کالي، خامک، چرمدوزی، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د امغې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې ورسره غږېدلې یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوو ځایو ګرځي د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتګ یو تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
دا ذهنیت چې لرو کنه مونږ ته یعنې یو جرأت راوخي، مونږ د هغوی یعنې له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی با خبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي. مثلا د مونږ یعنې له دغه زیورات مونږ څخه استفاده کوو. همداسې
چې راځي له دوو ځایونه کتنه کوي دا ګرځنده کسان، هغوی به دا شیان اخلي.
افغانان خلک دومره واسه ورته نه رسي خارجيان، یعنی اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
ته خپل بل ځای د تورست پایس تللی؟
نه، دې ما نوی کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه یې تللی؟
نه، تر اوسه کابل نه بیرون نه یم وتلی.
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره ښه رویه ورسره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې تعلق لري، تر څو چې ته خپل ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخند غوندې وکړي کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي اما اصل شی غواړي، وخت یې چې ته ورته قیمت ورته وایي دا وایي دا خو یعنی دومره اهمیت نه لري. خو بیا دا خارجي سیاحین سرزي اوغوی په قدر پیګي
لګرزند کسانو نه یال سیاحین نه څوختنه لري. کله چې راځي دغه سي د افغانستان قديمي شیان ګوري، غوی څه وکړي؟ باید کوم چار چلن تاثیر وکړي؟
دماغ وختنه دا د کنه، یعنی غوی باید خلکو لزره نه راسي کنه، سم کوي یعنی ګوري آی خلک کنه، یعنی ضرور نه سي ما منفي فکرونه دي سي ته په فکر کوي سي هغه باید یعنی وای نه وای د سي یعنی کولای سي احترام قائل اوسي، رابط اجتماعي باید دا سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثار نه به خبر سي، همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي.
ډیر ښه. دلته به په دغه میز باندې راښکاره کړي چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداري ته
لګولاندي. سمه ده. دا کې مونږ کولای شو د کې مثلا د ډیر قیمتي نه دی، خو د کې سره لاجورد مکس کار سوی دا ورکه حقیقت هم ده او دا تیګي دي، دا وسایل دا ټول تیګي او قیمت هم چټ دي.
جګری مری دي کنه تورې مسره کار سوی دا پسوده
مثلا دې قیمت مونږ شپکسو نه شروع کوو، خو ورسره به برته کټم له زور سره مثلا ته 500 روپۍ ورته کټه راځو. ای خطه دا ټول دی لاس کار ده.
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان وبدل سوي کالی خرڅي. اول داره توایا دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه، په خوا کې د کابل کسان هم دي. دا کسان چې راځي دلته دغه شیانونه لیدنه کوي آی خلی که یواز گوری؟
نه، وقت های خستال یواز واسه گوری.
ایتاس پا نظر یا چوک چی پی اون منطقه که گردی کنه باید لکوم و شیانو سر جان بلد کی؟
دی ما نظر داده چی لحر شی سر بد سر جان بلد کی؟
یعنی داها وقت کی گیتی سرای سیاری و گردی؟
او سیاری و گردی خپل پندق کابل که دی ما دا دریم کال دا چی زراوتل ملکوره چی وصل انشالا پا خپل و پخو کمه کمه دا درده
دست گردی هر چرت هر چی گوری پا زون که دی سمره تغییر راوستلی؟
زون که می دیر تغییرات را غلی ده کولای سم چی هر چی د خپل ځان لپاره، خپل اولاد لپاره، د خپل ملت لپاره.
ډیره زیاته مننه خدای نورم کامیاب لره.
الله امین تاسو سره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه پر ځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو